سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت مزګر استلور بجیدی تاسو ازادي رادیو ته پاکیس مخکې درده چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیکت د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه‌شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونه ډالر شتمنۍ له وعده ایستلې ده. هغه د یو خبرال د دې پښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل، دا آن د منلو نه دي. میلیونونه هم نه، میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. د هماغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 5.5 تریلیونه ډالرې ایستلې دي. دا کار په نور نه کیږي. اوس موږ د قدرت خوند یو ملت یو. خو د طالبان حکومت د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې رد کړي دي. د طالبان د حکومت پر اساس وینه هم د فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا افغانستان ته ټولې لیږول شوې پیسې په خپلو اهدافو لګولې او د طالبان حکومت ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکو ادارې یاسیګر ویلي وو چې امریکا په 3 کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لیږلي دي چې د طالبان حکومت ته هم ګټه رسیدلې ده. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي چې محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد ته لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د قطر په څیر یو شمېر هیوادونه د هغوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارت یې ور سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت یې د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼه په خونی ټویټر لیکلي چې د اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار د بس داسې مال کې چې افغانستان کې د امریکایانو په خونی یو شمېر کارکونکي له هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټکنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته اجمن دي او له هغو افغانان سره دري چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. امریکا په 1400 هجري لمریز کال کې د طالبانو له بیا وقفنې وروسته 1200 افغانان سونو کې تخلیه کړل او د غلړۍ تر وقفنې وروسته هم روانه ده. ورسته خبرم دا چې د برېټانیا د زنګړو ځوکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویل دي چې د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دې عملیات کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ډیوټرز خبري اژانس راپور له مخې زنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی دی. د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د برېټانیا زنګړو وایي ځوکونو لاس کله وړاندې د مشکوک سخت دریځ په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپل وخت تحقیق پر موبایل به سرتیر ویلی دي د وملګری افغانستان کې د ملت پر مهال د روزنی او مرکز پنخه کړ چې ټول کسانی وژل شول. خو په خبرای ورسته معلومه شو چې الته وژل شوی به وسلې 1 کسان دي. تر دې وړاندې اسرلی سرتیر منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بی ګناه افغانان وژل دي. برېټانیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې زړګونه سرتیر درلودل چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې
د سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند.
نړۍ کې د کډوالو څومره شمېر افغانان جوړوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان حکومت په دې واد کې د میش افغان کډوالو د ثبت د کارتونو یا پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیونه اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې تاسو ګنې له قانوني استادو سره سره د پولیسو نیولو او افغانستان ته اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 1,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اسمحال دوکمن دوخوا ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دی نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند کوي، ډېر ناوړه سلوک ورسره کوي. که چا سره کارډ وي، که پاسپورټ وي، که ویزه وي، که هر څه کنه نو قضاب ول ډېر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت بوجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل چکم نے آباد کے پاس دیکھی گئی اس محل دیو سخت مشکلات سرمخ کیوں.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوای، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مون کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو مده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي یو دلته خاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو مادیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنه ککړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکزی په متحده ایالاتو کې د یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5,500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پرون زخپل می د دې سانه شاهد هم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دیپورتول لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته څیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2020 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا درسي کتابونه قرطاسي کمخته کندار زکون کې لستون سره مخ کړی دی. دوی وایي هر ورځ خونځوي تزي خود کتابونه او قرطاسي د کمخلمله مطلب زکړه نشي کولای، یوازې د نوٹ اخیستلو لري زکړه کوي. کندار کې خون کې هم وایي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسي له کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډه زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نشي راته ویلی. کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر شو. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې قلمان هم ډېر کم دي. کتابچې هم نشته، قلمان هم نشته، پر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نشو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نشو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه سي کولای. موږ د پیکامو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه را.
د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه برخمن نه شي کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه شي کولای چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان او ویلز د لوی په تړه به وروسته تاسو ته جزئیات درکړو. اوس هم په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې تیرو څلرویشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمېر د ملګرو ملتونو غوسه پراولې ده. په دغه کال کې د 1 ښځو په ګډون 101 تنه اعدام شوي دي چې له تیرو نو کلو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمېر دی. د اعدام اکثر قضیې د نشه یي موادو قاچاق دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمېر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې 1.5 میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلی، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خپرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمېر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوی چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمېر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعاتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمېر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمېر هم 13-15 کلونو کې بې ساری دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلب کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خارونو کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سخت کارونو بوخت دي، د مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ویل چې په ورځو ورځو په خار کې سرګردانه دي خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل در دې سپګمې پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زدا غل کار مې دغلط راځمه ته غرمې پورې مې ته کینو په دا یخو مارکیز ته ورور کار بار نسته د تیز میدان ښار مې کومک هم را سره سوګ نه کوي. شات الله سم امتیاز وای نو ایران پاتې شی وو کوي خیزتی لار روان دی ورکه ده شپږو نفر کور کې زتی وی خی در په در اینو کوم خلاص وي ایران پاتې زتی ورور چات وایزه د تی به خی هیڅ شي نه سه ایت به خی لار باندې قرضدار ای د کور کرا را پسې ده د تی ورور غل خاص نه سه زمه ده را پسې ده تی ایران پاتې سو کو ورور به خی د تی لار باندې ورکه ده ذاتی د خدای درگاه ته ایران پاتې اینو قربان دی خدای سو یو لار مون ته پیدا کیږي یو کار بار وک ز تی کار به خی را باندې ورکه ده سار رازو تر غرمه غرمه ده تی به ته هم ده سه وچ کلک به ته روان یست کوم ایت نه سه زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله ډېر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میلمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نم کور کې خاص شته، نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه $15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او ډبل مشل یونس خان نوې سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې نوموړی به په چمپیونز ټرافۍ تر پیل وړاندې له افغانستان لوبډلې سره یوځای شي او د یاد تورنمنټ تر ختمېدو پورې به ورسره وي. بشپړ جزئیات بختیار سایل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 40,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکو تجربه لري هغه ګمارلې ده. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
لیدی سره بیا د انګلستان نو ویلز کرکټ بورډ ته دغه بعد د پالمن غړو اغوختن رد کړی چې ویلی وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی تاتالان جام سلی لغوه کړی. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په اړه راپور ورکړی چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه دی وړخیز اقدام د انګلستان د پارلمان تر یو سل شپېته غړو د دغه بعد کرکټ بورډ ته په یوه اصولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټوکې په افغانستان کې ښځو ته د پاسپورټ د سپورت حق نه ورکول کېږي او ګڼ محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه دی یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مېرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانعي دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، ناعادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شلوري زلوب لړۍ لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا نوړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیونز ټرافي کې لوبیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د زهره کاروان خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالر لیږد د منلو وړ نه دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمنۍ له وعده ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل، دا اند منلو ندی چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړی دي. دا پیسې بایدن ورکړی دي. دا هغه مغه سړی دی چې د امریکا شتمنۍ 568 تریلیون ډالر ایستلې دي. دا کار به نور نکېږي. اوس موږ د قضاوت خوند یو ملت یو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سل شاهین پادوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې هغه له شاهین بلدي وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي محمد نیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت وروسته د کومې وات لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د تر په سیریوش مری ودونه د غوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او پزبانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر سوی دی.
دولت پښتنه نه دا کړی دا وسم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کڅی کې خپل د کابلټکا خرسيږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدلی ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکي ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
دیونه یا هغه څه دی و شرمولو چوپ شنو
ولې چوپ شو
ولا کانو دا لیونه دی چا دی
هله درد چې زو پته دی را پرې کړه کما خپل د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویلې دي چې تر بیا خپل دوست او خيار دښمن کدی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه سي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنې درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی، خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشې موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکراتو او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشې بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشې توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشې توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشې موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډېرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشې موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډېر شوی دی. کیسه کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډېر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډېر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشې موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډېر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډېر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشې موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2020 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 د خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشې موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشې ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشې ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډېر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشې مواد خرڅېږي او دوی په وروستي کال کې د نشې موادو 3000 خرڅونکي نیولي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشې ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیز نشه ده، خو نشه یې کولې یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار دا اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشه یي ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پوښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسې وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د موادو مخدر پروشې کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د موادو مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډېر شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کده شي چې تبه ولري به خوبی مور سره لري همیشه ماشوم کده شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي او مختلف ستونزې ماشوم لري ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه مخرشي اراز اعلان د دې ماشومانو دغه دي
ډیرې معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواخته
اطرافو کلو بانډو کې بدبختانه چې صحی مرکزونه هلته لاسرسی نه وي هلته ډېر نه وي او یا خلک دومره علمیت نه لري په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلیت ته یا کور کې قابل عادت کې یا قابل تزي چې هغه قابل به پدې کې دومره ډېر مهارت نه لري ځکه د دې خزو خطرناک وي دا خزه چې وي کوم چې معتاد وي اول خود دې د ولادت ډېر وګد وي ځکه د دې کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په مایع کې ژوند کوي هغه مایع د دې کم وي نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنه سخت وي او بل پیدایش هم اوږدواله لري اوږد پیدائش لري همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس یې ودرېږي حتی زړه یې ودرېږي او ماشوم د مرګ سبب شي همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي دوی باید یو عادي مرکز کې تولدونه کوي او
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي خصوصا هغه ښځې چې د ډېرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي شیشه همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډېره استعمالوي اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول وسته د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول وسته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي یعنی کم د استفاده کړي دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه کې باید ولادت وکړي دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي ځکه اکثره کله چې دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لوړ مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د نشئی موادو استعمال د مرګی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګی د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي، او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي، او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما ودری کا جیل تر روانی
کان ورا داتے دادے ولاڑے ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسی تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیل تر روانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بیزے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی کڅنګ
اته زما پړسول څه کوي دراته وای چی چیرته رواني
ز یو واده تر رواني
کاخه واده تر رواني
ګوره ته زمو کرا ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیرته راځم بیا و تر سهار پورې خپ بندار کو سره سام لیوانا ادھر نہ جوڑ سی
داخو تو جماعت نہ دے چی پن چکے بنو ورزم وادو میلا بھی خاندا ساتیری او ٹوکے کو پکی بھی کرا خدا دے خوار کا
ٹوکے پکی لا دی خلا گاتے باندھی دی
یعنی زما سے خدے خر جڑ کا
خر خو خدے بار وڑی تچ نشا سے ایس پا خبر ہم نہ پوئے گے پا شرمو با میں وہ شرمو وے وہ سڑا
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانے را نجوڑ کا
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي
سمه ده ده دې در پورته کیږم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوي پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دې زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارا کتو کا ڈارنا ای سب دکھے گی تبو وای وازی می نن شراب گلی دی تا غوند خونیم زخو ترم دسی مستانا کرزم زخو شرابیم چی خطر آسار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
خمده در صاحب جرده چی کینی در موسیقی چونره الواره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رازا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده ده کتنه سالونو گوره او ده لوی لخفی کرونو گوره
خیر دا لگ صبرو کا اس ڈوڈی راوڑی او موسیقی بندی گی
یار دا موسیقی نشم زغملے مغزیر او خوڑل
و سڑے و دی شرم ولو نو تا خو آسان خبر دا پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چو بلار چونو
ارورا دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دمرال وڑا دا 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 انسانانو وده دا او کجی او خانو
اوف دیوانا یا آقا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دالی ولی دی چه ده
حالا در زه چی زو پاس دی را پریکره کمکلا ده چا پا کار کی چه کار لره ده بل واده ده دوی بویگی او کاری یارا خیلی ویلی دی چه تر بیخلا دوست و خیار دخمان کده
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تلی ونه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحاله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زبخه نغواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلیه نه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس راو گواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
دا زایدی راڈیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
mata mata jam dasrol bon gaben raka mata cheden raka osman garda mata cheden raka osman garda mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrol bon gaben raka mata cheden raka Osmani gardas, mata chedin lagge. Osmani gardas,
rasa nini papa nini papa mama. Nima badani nini dasa sa nire resa. Mama mare sa resa ni bani bani sa resa. Sa sa nini nida da papa papa gaga gare nida sa.
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat دا وصل راز زم مسافر تا د هجران وهلیا زم مسافر تا د هجران وهلیا مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
sa sa da da le le sa sa ga sa ga